Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان 15 او د سپتمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر یوتا اورپلانین له افغانانو سره د 1.6 میلیون یورو نوې مرستې اعلان وکړ. اغلی اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شویو، کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته بېله شوې ده. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسنی وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یو بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو آزادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته ضرورت زیاتیږي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس آژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړی چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښې اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخې کړي. د طالبانو باختر آژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس آژانس ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلی دی چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بریکس تړون په 2009 کال کې روسیې، هند، چین او برازیل تاسیس کړی او کال وروسته جنوبي افریقا ورسره یو ځای شوه. یو شمېر هیوادونه لکه سعودي عربستان، مصر، متحده عرب امارات او ایران هم لیواله دي چې د دې تړون غړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپل ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیره یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپور نه ترلاسه کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناوو د برید په طرحه کار کوي. ولادیمیر زلنسکي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه همداراز وویل چې د انرژۍ پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین سبب شي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماته د افغان لوبغاړو ارزښت نه کموي.
تا همین جام آمدیم برای اولین بار صعود کردیم جام جهانی برای اولین بار.
د وای تر دې ځای چې هم را ورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم له خلکو بخښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو له اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای څخه یې لوبې وبایلې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي، کنه د عدالت نړیوالې محکمې کې به عرض پرې وکړي. د ښځو فعالان وایي
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات تر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې البته هغه متضرر نور هم پک شریکي.
بلورتا د یونسکو مشره وای افغانستان کې د خزو یو نسل د قربانی کېدو لګواخ سره مخامخ دی. اسرائیل پر لبنان د لا پراخو بریدونو ګواخ کړی دی او دا به هم واوري چې پروان کې یو مشکوکه ساري ناروغي خبره شوې.
د پروان ولایت غوربندرې شینوار ولسوالۍ کفشان دره کې یو معلوم ناروغي شیو کړی دی چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغي مبتلا شوی دی.
نور راپور نه هم لرو، هیله ده د دغه خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان په خوا لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازیو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شغ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات تر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې البته هغه متضرر لوري هم پکې شریکي. دغه مشکل تقریبا د نن ورځې نه دی، حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوي واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي. نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی او شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانستر لاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیست ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موردل چې د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړه پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په افغانستان کې د ښځو په مسلو کې تمکیګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمای خلیلزاد وایي د دوه په هوکړه لیک کې چې د بخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نو مولي دغه سرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټوئیټر یو تفصیلي بیان کې کړی ده. خلیلزاد دغه سرګندونې د استاذ جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په جواب کې کړی. هلته ویل شوی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړی چې طالبان په خپلو ژمنو او بشري حقوقو ته درناوی وکړي. خلیل زاد زیاته کړي هیڅ کله داسې ویدانه د کړي او په وینا یې په دیاړه د مایک مکال سرګندونه له حقیقت لری دي. خلیل زاد لیکلي د دوه هوکړه د په همکاري د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغو د نه حملو او له افغانستان د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې. خلیل زاد ویلي طالبانو هغه مهال ژمنه وکړه چې د یو حکومت او د دغه حکومت لخوا د بشري حقونو د موضوعاتو په اړه به بیا یوه جلا غونډه جوړوي او په ټکو یې دا مسالې د دل خوا یاد ده په وخت کې د دوه په غونډه کې یا هم د دوه په هوکړه کې نه دی یاد شوی. په ورته موضوع کې تمکیګ د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د ښځو یا نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سنا کاکړه د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لامه ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتک سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې پر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په 11 او 9 ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
چباندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګوري یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او پر نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغې غږیز پیغام خپور کړی چې په کې نوموړی وایي چې په یو زندان کې د زندانیانو د مرګ له قصې خبر شوی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندې ښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خبرو شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخونزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی.
نو موري په دی وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې دوه وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوسم ورزو منځني ختیځ ته د اسرایل یو جکپوړي پوځي چارواکي ټینګار وکړ چې د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د دوی بریدونه نور هم پراخ شي. د اسرایل لوی درسیز وویل چې اسرایلي پوځیان د لبنان په خاوره کې دننه عملیاتو ته چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل لوی درستیز وایي هیواد یې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سوي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور بشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د یوې ملاتړې ترهګرې ډلې له لورې له رښتونې ګواښ سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونې وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی درسیز ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر له ومې راوروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځایه شوي دي.
حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د وی ترګری ډلې په توګه پیښنی. د حماس د پروس شکل بریټ پترس کې لشتر لشه 1200 اسرائیلیان ووشل شول او شاوخوا 2500 کسان برم تشول. همدا د اکتوبر د 2 منټې بریټ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وای چې پر اسرائیل چې کوم بریټونه کوي د حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس انسو د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریدونه کړی دي. اسرائیل وای چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمن څوړې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو وړاندې په خبری مجله کې په همدې شمیرو ستاسو راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي.
له خبرونو ور اخوا
پنج بجې او شل دقیقې دی. اوریدونکو اوسم راځو د دې ټولګې یو راپور ته. هغه دا چې په پروان کې یو مشکوکه ساري ناروغي خبره شوې ده او هلته ځایي چارواکو ویلي چې شاوخوا 1500 کسان تر اوسه په دغه ناروغي اخته شوي دي چې د لسګونه کسانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د پروان د والی ویان حکمت الله شمیم پر خپل ایکس پانه دی ویډیو په خبرولو سره دا څرګندونه کړی دي. نور تفصیل به له عبده سپوږمینه وورو.
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خبرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژانده ساري ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلومه ناروغي شیو کړې ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو صحی وضعیت وخیم دی او تر دې دمه دوه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحی ټیمونه هغلته رسېدلي دي او د تداوی په موخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
د وای روغتیایی ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایی خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکو عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خويندې په دینا پیژند ساري ناروغي اخته شوی او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي ازادي رادیو ته وویل
او ابتدا کې چې مونږه باندې تبر اتله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبا مو اول بم یخنی کېدل، زیاته یخنی بم کېدل چې په هیڅ بنه ګرمېدل. بیا یو شل دقیقې 15 دقیقې وروسته ډیر ګرم سو، تمره ګرمي و چې بیخینو نه حد نه وتل. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمنګ تدابیر بیا ونشتل. بیا کابل ته مونږ ته ول چې کابل ته مراجعه وکړي، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفی په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډیر ضعیف دی او خوب هم ډیر ناراضی. کله چې بیا خوب راسی بیا نو وی خیدره ته سختی، حالت هم غیر نرمال ده.
د نوموري په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر خزي پر دیناروغي اخته شوی. د کفشان درې بل اوسیدونکو محمد چې خور یې په دیناروغي اخته ده هم ازادي رادیو ته وویل
ډیره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شي ده. نو د کډیر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خلا زمونږ نزدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي، نو د کابل پورې په خو تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاخ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایت پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلی و چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته و، ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړې و چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن داکتر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وای تر اوسه لا د دې ناروغي د خبرېدو لامل او دغه راز د ناروغي ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغي اخته کسان تر ډیره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغي د خبرېدو لامل اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ناروغي د خبرېدو مخه ونیسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ.
ستاسو لا پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هلې احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکه نو دا ډېر په مشکلاتو مشتلاس تر ازي فورمې مو د کیکړې چې په میشتو مو ته ناست یو ان دوه سار وخت چې ورته چې د ملای نه ځانو د مخه مو ته ناست بیا درلس درې ولس پورې مشت نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکی و ټوکنان خلاصې وي چې نن لاړ سبا راست یعنی یو نیمه میاشت به میاشت موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه را جوړی او نه هم را جوړولی سي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړي دلته اسانتیا ورته برابر سي. لاس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ سي هلته جوړي کې هلته په دوه ورځې جوړیږي په درې ورځې جوړیږي دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران دغه د ژر کار کیږي او دا نور ولسی خلک چې دا ورته ناس دي ته نور کی. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې بچا سنتیا برابر شي چې دا خلک خپل تذکرې جوړ کړي او خپل بلشنې تذکرې تر لاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کی. نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښه کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کی. مدرسې په 100% کې ته 100% دي او دا غره کم کلینیکونه نسته د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهرباني. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلوروشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. د بلې خبری مجلې لپاره زما همکاره فرشته نگاه سټوډیو ته راغله.